د ازادي رادیو اوریدونکو سلام په کابل کې د ماښندوی بچې سوید ازادي رادیو ته د سات خبرونه تر درو بجو ده په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نیپال ته تللی دی او په کټمنډو کې به د سارک د غړو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. دا چې دا غونډه د افغانستان لپاره کومې ګټې لري او څه اقتصادي اغیز لري په سیمه کې څه نفوذ لري په دې ارتباط به ورسته په خبرونه کې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. په پکتیکا کې د ورستې خونړۍ پیښو په که بعد هم د خلکو خبري را سره دي تاسوی په خبرونه کې واوري د ازادي رادیو د بلې هر خبرونه په تیر په پایل کې خبرونه لرم. اول به سید کمال شارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي. ورسته بیا نړیوال خبرونه اوریدلای شئ.
د خبرونو سرچې کې ولسمشر محمد اشرف غنی د وجکپوري هیئت په مشرۍ نن سهار نیپال ته لاړ. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې په مروتاتو کې یو شخص په بل کس د لاسي بم گذار کړی دی. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی د وجکپوري هیئت په مشرۍ نن سهار نیپال ته لاړ. د جمهور ریاست د ویان مرستیال فایق واحدي ازادي راډیو تول شاغلی غنی د سار په لسمه غونډه کې یا د لومړي ځل لپاره د جنوبي اسیا د همکارۍ د سازمان په سرمشریز کې ګډون کوي. شاغلی واحدي زیاتوي ولسمشر غنی په دې غونډه کې وینا هم وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو جګپوري هیئت په مشرۍ نن نیپال ته لاړ او ټاکل شوی چې لومړی به د سار په سازمان په لسمه غونډه کې ګډون وکړي.
لدین وړاندې جمهور رئیس پاکستان، چین او سعودي عربستان سفرونه کړی دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پای ته ورسوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار چې نن یې د دې جرګې په عمومي غونډه کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پیښې په اړه بحث کاوه، د پاکستان حکومت یې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن کړ.
نو د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته باید د دوی سره خبرې وکړي او نور دغه مرموز جنگ دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مروج نه که دا پالنی جنگ بلد بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې فکر کوم دی که د افغانستان د ملت خیر.
د یک شنبه په مازګر د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ کې انتحاري حملې له 55 کسان ووژل او له 60 زیاتې ټپیان کړه. د دې پیښې مسؤلیت تر دا مهاله چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې تیر کال پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې وزارت مرستیال موژګان مصطفوي په کابل کې د 1491 او 1492 کلونو د راپور د خبرولو پر مهال وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی ډېرې پیښې په کابل کې صف شوې دي. میرمن مصطفوي په 1492 کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د پیښو د کره شمېرې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شاوخوا 1100 پیښې صف شوې دي. له بلې خوا په بغلان ولایت کې یو شمېر میرمنو د لارون پر مهال د سومایا د قاتل د نیولو مجازات غوښتنه وکړه. سومایا تیر اونۍ د خپل خاوند لخوا په بغلان ولایت کې د واده په درېیمه شپه ووژل سوه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې یو شخص پر بل کس د لاسي بم ګذار کړی دی. د ملي امنیت ریاست ویان حاسب صدیقي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د وزیر محمد اکبر خان په پارک کې یو کس ته شخصي تربګنۍ په خاطر په بل کس د لاسي بم ګذار کړی. نوموړی وایي دا پېښه تلفات نه لري. حاسب صدیقي وایي د ملي امنیت ریاست په دې اړه یو شکمن کس نیولې دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو هغه کارپوه چې د القاعده شبکې پر ضد د بندیزونو څارنه کوي وایي چې د اسلامي دولت ډلې په تېر یو کال کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې د 15.5 میلیونو ډالرو ترمنځ پیسې ترلاسه کړي. یوتسنا لالیجی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تروریزم ضد کمیټې غونډې ته وویل تروریستي ډلو ته د 2004 او 2012 کلونو ترمنځ موده کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې شاوخوا 160 میلیونه ډالر ورکړل شوي دي. لالیجی وایي القاعده شبکې او ملاتړو ډلو یې په دې وروستیو کلونو کې د خلکو تښتول د پیسو د ترلاسه کولو اصلي پنبه ګرځولې ده. د دې القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د 2012 کال اکتوبر میاشتې خبرو ته اشاره وکړه چې خپل ملاتړ یې د لوېدیځوالو تښتولو ته هڅولي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د فلسطیني او اسرائیلو د شخړې په سیاسي حل کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د دې سبب شوې چې حکومتونه او پارلمانونه د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې لپاره عمل وکړي. بان کی مون د دوشنبه په ورځ د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت مراسمو کې خبرې کولې. په مراسمو کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې د لویدیځ د خلکو په احساساتو کې دغه بدلون چې رسمي سیاسي سطح ته رسیدلی هرکلی وکړ. د سویډن لخوا د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنې د بریتانیا، آیرلند او هسپانیې په پارلمانونو کې له فلسطین دولت څخه د پوره ملاتړ او په فرانسې او اروپایي هیوادو کې د راتلونکو رایې ورکونو یادونه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ران پروسور عمومي اسامبلې ته وویل د اروپایي پارلمانونو عمل له فلسطینیانو څخه د خبرو جوړجاړي مصلحت او د شخړو د غندنې انګېزې لرې کوي. د امریکا د میزوري ایالت په فرګسن ښار کې وروسته له هغې شخړې بیا پیل شوې چې قضایي هیئت د یو تور پوستې تنکي ځوان د وژنې په قضیه کې د پولیسو افسر محکوم نه کړ. اعتراض کوونکو د پولیسو موټرو او یوې ودانۍ ته اور واچوه، دوکانونه او مغازې لوټ شوې او د سینټ لویس ناحیه کې په کوڅو کې ډزې اورېدل کېدلې. پولیسو د زغروالو وسیلو له داخل څخه د اعتراض کوونکو د خورولو په مقصد له اوښکې بهوونکي غاز نه کار واخیست. د امریکا د هوایي چلند ادارې فرګسن ښار ته د الوتکو الوتنې د موقت وخت لپاره بندې کړي دي. د نیویارک او لاس انجلس په ګډون په نورو ښارونو کې هم د قضایي هیئت د پرېکړې پر ضد مظاهرې شوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اعتراض کوونکو غږ کړی چې سوله ییز حرکت دې وکړي او پولیس باید له حوصلې کار واخلي. د اګست په نهمه د پولیسو افسر ډارین ویلسن تور پوستی ځوان مایکل براون په ډزو وژلی و. ویلسن ویلي براون پر ده باندې د حملې هڅه کړې وه، خو عیني شاهدان د پولیسو دا ادعا غلطه بولي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو ژمنه کړې چې په دې اونۍ کې به د نوي حکومت جوړولو لپاره لومړني ګامونه واخلي. د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو پر کیف انتقادونه کړي چې د اکتوبر له انتخاباتو وروسته د یوې کابینې په جوړولو او د هغو اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلي چې لویدیځې مرستې ورسره تړلې دي. څېړونکي وایي په کابینه کې ځنډ د جمهور رئیس پوروشنکو او صدر اعظم آرسن یاسینوف ترمنځ د مهمو څوکیو د کنټرول په اړه د سیالۍ له کبله ده. بلخوا پوروشنکو اعلان کړی چې لیتوانیا به د اوکراین سره یوه اندازه پوځي مرسته وکړي. دا پوځي مرسته به د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو سره په مبارزه کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره وي. نوموړی دا څرګندونې په کیف کې د لیتوانیا له جمهور رئیس سره چې اوکراین ته په سفر تللی په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوریدونکو په خبرونه کې به وروسته د دغو مطالبو جزئیات ترته وړاندې کړو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له هیئت سره نیپال ته تللی. دوی به په نیپال کې د جنوبی اسیا د هیوادونو د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دغه سرمشریزه کې د افغانستان د ولسمشر ګډون د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري او د سارک په غونډه کې به پر کومو مسایلو خبرې وشي، پر دې مسله په جزئیاتو رپورټونه اوریدل شي. نن مو له پاکستان هم په رپورټ کې درلود چې د پاکستان صدر اعظم هم نیپال ته تللی او هغه به هم د سارک په غونډه کې ګډون کوي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د سارک غونډه به سشکال د هند او پاکستان ترمنځ د خړوپړو اړیکو تر اغیز لاندې وي. ولی په دې اړه یو تحلیلي رپورټر په خبرونه کې مو د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه کړې ده او په همدې خبرونه کې به د کور کلی اونیس پروګرام هم درته وړاندې شي. د خبرونی اول مطلب مو نیپال ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر نننی سفر دی. جمهور رئیس غنی به په نیپال کې د جنوبی اسیا د هیوادونو د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک په سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د سبا د غونډې ته وینا هم وکړي. د ازادي راډیو خبریاله حمیده عثمان په دې ارتباط رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سارک په سرمشریزه کې د افغانستان ګډون له اقتصادي او سیاسي اړخه مهم ګڼي. د دغه وزارت چارواکي وایي د سارک د همکاریو د سازمان په اوسنۍ غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې افغانستان څنګه د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو په اقتصادي برخه کې رول لوبولی شي. بلخوا د جمهوری ریاست د ویان مرستیال فائق واحدی د سه شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی به د سارک د همکاریو په سرمشریزه کې د سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي.
رئیس جمهور افغانستان همچنان قرار است.
تاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر به په دغه سیمه ییزې مهمې غونډې کې وینا ولري او د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ په اړه د افغانستان د موقف او د لیدلوري په اړه به خبرې وکړي او د دې غونډې په څنډه کې به د نیپال له ولسمشر صدر اعظم او د یو شمیر نورو ګډون کوونکو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو پلاوی په مشرۍ په دغه غونډه کې د ګډون په هدف د نیپال پلازمینه کاتماندو ته ولاړ. تر دې د مخه افغان ولسمشر چین، پاکستان او سعودي عربستان ته ولاړو او د نوموړو هیوادونو له چارواکو سره یې په بیلابیلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي موضوعاتو خبرې کړي دي. د جنوبی آسیا د هیوادونو یا سارک د سازمان چې مرکز د نیپال په پلازمینه کاتماندو کې دی، د جوړښت هدف د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري ګڼل کیږي. د اقتصادي ودې ګړندي کول، د جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د کلتوري او ټولنیزو چارو پراختیا او پیاوړتیا د دغه سازمان له اهدافو شمیرل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال سراج الحق ازادي رادیو سره مرکه کې ویل چې نن به د سارک په سرمشریزه کې چې د بهرنیو چارو د وزارت وزیرانو په سطحه جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني ګډون وکړي، خو سبا به په دغه سرمشریزه کې د سارک د غړو هیوادونو ولسمشران غونډه ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2010 څخه تر 2020 میلادي کال پورې د سارک د هیوادونو د اتصال په نامه یادیږي او افغانستان په دې برخه کې چې منځنۍ آسیا له نوی آسیا سره وصلوي مهم رول لري. ښاغلی سراجوایی په اوسنۍ غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې په دغو کلونو کې له منځنۍ آسیا نه جنوبی آسیا ته د اورګاډي پټلۍ، ترانزیتي لویه لار او برېښنا څنګه جوړ او غځیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر په دې باور دی چې د سارک د غړو هیوادونو ګډون کوونکي باید په دغه غونډه کې له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
دغه مسائل چې هلته پاغه باندې خبرې کیږي، بیا دوباره د دغې مسائلو دوباره څېړنه چې آیا هغه مسائل تدبیر شول که نه شول، دغې ته زیاته توجه نه کیږي. اوس تاسو ووینئ چې په افغانستان کې ډېرې د سیمه ییزې ستونزې رامنځته کیږي، هم د ګاونډیانو دفاع نه که هغه پاکستان ده که ایران ده. اما دا وروسته د یغې نه چې مثلا څه شوي دي، اول هغه توافقات نه دي رامنځته شوي که څه مثلا په اقتصادي برخه کې دي یا مثلا ترانزیتي برخه کې دي او یا مثلا امنیتي برخه کې دي، په دغه دوباره یغې ته توجه نه کیږي.
د یادولو وړ ده چې د جنوبی آسیا د همکاریو سازمان یا سارک اته غړي او نه تمویلوونکي لري او افغانستان په 2000 میلادي کال کې دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ.
دکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې واوریدل، د سارک یا د جنوبی آسیا د هیوادونو د سیمه ییزو همکاریو سازمان په 1950 میلادي کال کې جوړ شوی. هدف یې د دې سازمان د وو اصلي غړو یعنی بنگلادش، بوتان، هند، مالدیف، نیپال، پاکستان او سلانکا ترمنځ د همکاریو پراختیا ده. دغه سازمان غونډه یې په نیپال کې د کټمنډو په ښار کې پیل شوې ده. د نیپال د بهرنیو چارو د وزیر په حواله د سارک د سازمان پر رسمي پاڼه باندې لیکل شوی دی چې سش کال به دوی پر امنیت او ثبات باندې خبرې کوي. د بوتان د بهرنیو د نیپال د بهرنیو چارو او وزیر مندیرا بهادر پانډه ویلي دي چې دوی به سش کال په جنوبی آسیا کې د امنیت او ثبات تر ټینګېدو په خاطر د سیمه ایزو همکاریو پر اهمیت باندې ټینګار کوي. د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دغه سفر کې نیپال ته تللی دی. د دې د اوس د کټمنډو له شهر راسته د ټلیفون په لاین کې دی. لودین صاحب، د دغه غونډې په ارتباط نور څه معلومات تر سره دي؟ مهرباني.
ډیره مننه فرستګم. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. باید ووایم چې ولسمشر اشرف غني نن د نیپال په وخت د سهار په 10 بجو د نیپال مرکز کټمنډو ته راورسېد ترڅو د سارک اتلسمه سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا مهال د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ غونډه روانه ده. تر اوسه له خبریالانو سره د دغه غونډې جزئیات نه دي شریک شوي، خو ولسمشر اشرف غني احمدزی نن څو دقیقې وروسته د هند په اړه په جوړ شوي ګردي میز کې برخه اخلي او په هغه میز کې به دا وینا هم ولري. دغه راز ولسمشر نن د ورځې په ترڅ کې د نیپال له ولسمشر سره ګوري، د نیپال له صدر اعظم سره هم ملاقات په نظر کې لري، او نن مقام اهل ولسمشر د مالدیف له ولسمشر سره او د غرض د سریلانکا له ولسمشر سره بیلابیل ملاقاتونه لري. د سارک د غونډې په دغه حاشوي ملاقاتونو کې تر ډیره د افغانستان او د جنوبي اسیا د نورو ښکېلو هیوادونو ترمنځ چې د سار کې غړیتوب لري اقتصادي مسایلو تر ډېره خبرې کېږي. سیاسي او امنیتي مسایل او دغه راز د سولې ټینګښت دا بیانور حشوي بحثونه دي چې د دې غونډې په اعتراض کې به وشي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، سارک د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان په 1999 کال کې په دې خاطر تاسیس شو چې د افغانستان او د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پیاوړې کړي او د دغو هیوادونو د اوسیدونکو د ژوند ښه والي لپاره ګامونه اوچت کړي. افغانستان هم په 2001 میلادي کال کې په 14مه غونډه کې د سارک سازمان د دې سازمان عضویت ترلاسه کړ او د دغو غونډو په جوړېدو کې برخه اخلي. ټاکل شوی چې ولسمشر سبا د سارک د غړو هیوادونو په 13مه غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر اشرف غني به د غونډې ته وینا هم ولري. باید ووایم چې د سارک د مشرانو غونډه سبا د نومبر په 26مه جوړېږي.
بله، د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د اسد الله الدین خبري اوریدئ. د ازادي راډیو خبريال او امردل چې د سارک سازمان د بنگلاديش د پخواني ولسمشر ضیاء الرحمن د وړاندیز پر اساس جوړ شوی و، هدف یې د سیاسي همکاریو پراختیا و. د سارک په سازمان کې افغانستان په 2001 کال کې غړی سو چې دغه سازمان د اصلي غړو شمیر یې اتو ته ورساو. خو څارونکو غړي هم لري چې استرالیا، چین، اروپایي اتحادیه، جاپان، ایران، میانمار، جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالات دي. لودین صاحب تل خلکو سره خبري وکړي، دوی څه وویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان لپاره څه خبري مهمه وي، یعنی د افغانستان لپاره به پر کومو اساسي مسایلو خبري وشي؟
مدل چې موږ د ولسمشر د مطبوعاتي ټیم سره تماس نیولای دی، وایي چې د دغه غونډې اجنډا تر ډیره اقتصادي همکاري دی د سارک د هیوادونو ترمنځ. خو دغه راز افغانستان سوله او ثبات او امنیت هم د خبرو په اجنډا کې ځای لري. په دې سرمشري ده کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، دغه راز د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم برخه اخلي. او که څه هم ویل شوي نه دي چې ولسمشر به له دغو کسانو سره جلا جلا ملاقاتونه ولري او که نه، خو داسې اټکل کېږي لکه څنګه چې موږ د ولسمشر له مطبوعاتي مسؤلینو سره خبرې هم کړي دي چې د افغانستان سوله او امنیت به هم له اقتصادي همکاري وروسته د دې سازمان د غونډې په بحثونو کې یاد شي. ولسمشر به هڅه وکړي چې په دې برخه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره او دغه راز د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د سیمه ییزې همکارۍ په اړه او دغه راز افغانستان د امنیت او ثبات په اړه هم خبرې ولري.
ډېره مننه لودین صاحب. اوریدونکو، تاسو واردل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په کټمنډو کې دي. دوی به په نیپال کې غونډه کوي او د افغانستان ولسمشر هم د دوی سره ګوري. البته دوی به د هند او پاکستان په اړیکو باندې هم خبرې کوي. او د شمیر کارپوهانو په وینا د سارک یا د جنوبي اسیا د غړو د اقتصادي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو دغه غونډه به تر ډېره حده د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي لیتر تاثیر لاندې وي. ورسته به رپورت واوري. سملاسي نوریاس نوری په افغانستان کې د سوداګرۍ د خونو د بهرنۍ اړیکو د مشر ازرخ حافظي سره خبري کړې دي او د دې څخه پوښتنه کړې ده چې په افغانستان د سارک په دغه سازمان کې لغړیتوب څخه څه ګټه ویني. شغله حافظي وایي
دا صحیح ده چې ډېر فعال سازمان نه ده، ځکه چې هغه هیوادونه چې سره یوځای شوي دي دوی ډېر مهم اختلافات لري. مثلا د هند د پاکستان ترمنځ دا لنجک چې موجوده ده، هر وخت ډېر منطقوي مؤسسات د هغه د جګړې تر اغېز لاندې راځي یا د هغوی د اختلافاتو تر اغېز لاندې. په هر صورت سارک ځینې ګامونه هم پورته کړي دي. دوه برخه لري، یو سیاسي برخه یې ده چې اوس ښاغلی ولسمشر د افغانستان په غونډه کې ګډون کوي، بل اقتصادي اړخ لري چې دا د چیرمنان د اتاقونو د هر هیواد دغه هیوادونو سره یوځای کیږي او دوی هلته بیا یو بل شی یو جوړښت لري په نوم د اگزیکټیو کمیټې یا اجرایوي کمیټه او بل اسمبلی عمومي لري چې په کال کې یو غشت غونډه کوي. زما له نظره دا ګټور دي خو ډېر څوکب پرمختګ.
بلې حافظ صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه داسې ویل کېږي چې د سارک ټولنه چې د هغه تاسیس نه راپدی خو دومره ډیره فعال نه و. رسنیو کې ویل کېږي چې دا ټولنه د پسیمه کې د هیوادونو په تیر بیا د هند او د پاکستان ترمنځ د ځینو اختلافاتو له امله هغه څه چې لازم و فعال نه و او د دوی د اختلافاتو تر سیوري لاندې ده. نو په داسې یو حالت کې دغه اختلافات به چې کچیرې په دغه ټولنې یا په دغه نوې غونډې باندې اغیز ولري، د افغانستان ولسمشر به څه لاسته راوړنه له دغه غونډې ولري؟
خا دغه هم نه دی چې بالکل بې ګټه ده. اول دا چې دوی سره مشته کیږي، یو ځای سره کینی، سره خبرې اترې کوي، خپل حدود که د توافقاتو حدود نشته ناولی. مثال په توګه اوس د افغانستان ولسمشر مخکې ته بیس خاصې دیلی ته لاړ شي، عملته کټمنډو کې دا موتی سره د صدر اعظم د هندوستان سره غږیږي. دا د سر د مسایلو څخه بغیر یو مسله دی چې د افغانستان او د هندوستان ترمنځ مسله ده، په چوکات د سر کې نه راځي. دا سر تقریبا یو فسیلیټر دی، یو تسهیل کوونکی غونډه ده. چهار وخت په دغه پلمه خلک سره کینی او یو بل سره مناسبات هغه کوي. نو لنیکه مرغه زه تاسو ته دا ویل غواړم چې ځکه چې د اول ابتدا سر څخه چې دا افغانستان بشپړ غړیتوب د سر ترلاسه کړ، تر اوسه پورې ډېر پرمختګ شوی دی. مثال په توګه د هند او پاکستان ترمنځ دوی تجارت تقریبا 1 میلیارد ډالر شاوخوا رسیدلی دی. مخکې د دوی تجارت 300 میلیون ډالر و. ځینې اختلافات د دوی د خصوصي سکتور له لارې حل فصل کیږي. د خصوصي سکتور فشار پر هندوستان باندې، د خصوصي سکتور فشار د پاکستان په پاکستان سیاسونو باندې، همدارنګه زموږ فشار زموږ په دولت باندې دې سبب ګرځي چې د یو منطقوي ګډ همکاري یا انټیګریشن یا همکاري همګرایي لپاره موږ ودانګو. دا بې نتیجې نه و تر اوسه پورې. اوس دوه نوي شیان رامنځته شو په آخري غونډه کې. یو خو موږ غواړو چې د جنوبي ایشیا د هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره بانک جوړ کړو، بانکینګ شافي اقتصادي جنوبي اسیا. او په زمان کې دا د سار د هیوادونو ترمنځ د لوی لارې جوړولو چې دا شارع آسیایی جنوبي اسیا په نوم یعنی هغه طرح شوي دي. د دوی د هډ کوارټر د جوړولو لپاره پیسې بیل شوي دي. نو ځینې کارونه شوي دي او دا تصور دی او راتلونکي، ځکه چې دا سیاسي کړکیچ تر ابده پورې نه پاتې.
د افغانستان په افغانستان کې د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي او چې نوري اس نوري مرکو سره درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو د ازادي رادیو په خبرونو کې واردل چې په پکتیکا کې چارواکي وایي چې هلته په انتحاري حمله کې چې د یحیی خیل او پولیسوالي د پسیمه کې شوی و، ګڼ شمېر کسان ووژل شول او زخمیان شول، او دغه ووژل شویو کسانو شمېر د وخت په تیریدو سره په زیاتېدو دی. دقیقې شمېرې لا هم نسی ویل کېدلای، ځکه چې ګڼ شمېر خلک زخمیان او ځینې کسان په روغتونونو کې ساور کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې نن ویلي چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې د دوی په وینا مرموزه جګړه پای ته ورسوي. د دې جرګې غړو د سې شنبې پر ورځ نن په خپل عمومي غونډه کې پاکستان ته اشاره کله ویل چې د پکتیکا په پیښه کې د پاکستان لاسو. دوی ویل چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې له دوه مخي کار اخلي او صادق نه دی. قاسم سولمال له دې مسلې سره د کابل رپورټ لري.
سره له دې چې پاکستانی چارواکو د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې حمله وغندله، خو افغان سناتوران بیا هم پاکستان په دا پیښه کې په لاس لرلو تورنوي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید له پاکستان سره په اړیکو کې د افغانستان ګټې په پام کې ولري. ښاغلی مسلمیار زیاته کړه چې نور نو باید پاکستان د افغانستان په وړاندې پټه جګړه ختمه کړي.
د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته باید د دوی سره خبرې وکړي او نور دغه مرموز جنگ، دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مراوج نه، که دا پالنی جنگ بلد بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې فکر کوم دغه د افغانستان د ملت خیر.
د پکتیکا په یحیی خیل کې د یکشنبه پر ورځ په یوه ځانوژونکي حمله کې 55 بې ګناه ملکیان چې د والیبال د لوبې لیدو ته راټول شوي وو وژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. د دغه پیښه زیاتره قربانیان ځوانان او ماشومان وو. په همدې حال کې د مشران جرګې یو غړي هدایت الله رهایی د سه‌شنبه ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د پاکستان حکومت نه د افغانستان د حکومت او نه هم د افغانستان د خلکو پروا لري.
اوس وینو چې د ګاونډیو په ځانګړې توګه پاکستان مداخلې روښانه شوې دي. د پاکستان حکومت نن ورځ افغانستان خپل د لاسه ګرځولې ده، نه زموږ د حکومت او نه هم زموږ د خلکو پروا لري. په حقیقت کې افغانستان نن د پاکستان په استعمار کې ده.
بل سناتور علي اکبر جمشیدی بیا پاکستانی پوځیان له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب په نه مراتولو تورنوي.
دا په یو ډول ښیي چې د پاکستان پوځیان صداقت نه لري او د دواړو ملتونو افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه ګاونډیتوب نه مراتوي.
سره له دې چې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پیښې مسؤلیت کمیټې تر اوسه نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه حمله د حقاني شبکې له لورې تنظیم سیوه. د پیښې د عامو خلکو، افغان چارواکو، د نړۍ د مشرانو سازمانونو غوسه راوپاروله او ټولو هغه یو غیر انساني او ظالمانه عملیات کړ.
د افغان بیسیم د تسواتلس شمیرې باندې مارجې ولسوالۍ څخه عبدالقیوم یو پیغام راستولی دی لیکي له ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت له اجرایي مشر عبدالله بلاس خمنه نه کوي چې د پکتیکا د پیښې د قربانیانو پښتنه وکړه. د ازادي راډیو اوریدونکو د پکتیکا د پیښې په اړه مو د یو شمیر اوریدونکو خبرې راغونډې کړې، خو د دوی خبرې د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي.
زیدی اخیلو دی ولسوالیم دی مویبلا زویم دی مادرین پر یو مالی پلست زخمی ده دو می دی کور دی یو ماشوم ده دی مکتب والده وسی انتیانونه ورکول مکتب ده اغا زخمی ده
د موږ ټول کلیوال دی موږ د مازه خپل نادر منوم دا د محل سړی یم د جی سړی یم دا ډیر بد کار وسو ډیر سټی کار وسو ظلم وسو دا نه جهات دا نه دښمنی دا لویو بسته قوم لویو بسته قوم لویو ملک سره خیانت که هر څه دا کار کړی دا ډیر بد کار کړی په دې کې واړو ماشومان او په دې کې مکتب خلګو په دې کې لوبغاړي او شغل هیڅ سره تړاو له ډلې ز تړاو نه لري.
دا زه مې سیده مې ټول د خپل کلی دي خسر کنه یو پلګنې مې سره ګډه د ټول سره غل دي زما دي کورنۍ تقریبا اته نفر شهیدان دي او 15 زخمیان دي.
نوم محمد اسلام دی، زه په خپل دی غوډلو اوسیدونکی يم دی یا خېلو دی ولسوالی.
تاسو په کې زخمیان شوی دي؟
ما بشایب کې زخمیان شوم.
څنګه زخمیان وو؟ څنګه اوس وضعیت
دی؟ اوس مې کتل نه زه اوس رااله مل غزنی شي هغه بیګه په امبولانس کې راوړ.
ما نوم ایوب خان د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. طالبان ګوریلایان دي، هغو کار دا شی ده ملکی خلک وزنی نظامی وزنی هر څوک وزنی دي، هغو مافیا هم دغه ده کار یې هم دغه ده، له هغوی سره موږ حساب نه کوو اما حساب له حکومت سره کوو. د پکتیکا ارګانونه زی دخله ارګانونه په دې کې محکوم دي، ملامت دي. دا ټورنمنټ ته ولې هلته جای نه ده تعین کړی، بیا یې ولې هلته امنیت نه نیو، بیا ولې ورسره په ارتباط کې نه دي؟ نو د پکتیکا والی د پکتیکا کومندان د امنیت پکتیکا رئیس ریاست امنیت پکتیکا مطلق په دې کې ما هم د جواب ګوی دی باید جواب وایي دي.
دموګ د کور یو زخمی ده،
دا ماشوم ده
او دا ماشوم ده او دا ماشوم درې کلن ده، د من مسای د ډیره باندې ډیره باندې کرا
دا او د پکتیکا د پیښې د یو شمیر قربانیانو د کورنوی او د غړو خبري تاسو څه نظر لري؟ د افغان بیسیم پر اته سواتل شمیرې راوستوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دا ازادي رادیو د تاسو باندې ازادي رادیو خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه د جانجیر له بازار محمد خان خیاط لیکي د پکتیکا په پیښه کې د بهرنیانو لاسو د هغه کساندي چې له افغانانو سره دښمن دښمنی لري. کاکر لزابل په خپل پیغام کې لیکي نور دی افغانان د پاکستان په وړاندې ودرېږي. او عبدالقیوم لمرجی ولسوالی لیکي له ولسمشر غنی او د حکومت له اجرایي مشر عبدالله عبدالله مننه کوي چې د پکتیکا د پیښې د قربانیانو حال یې واخیست. اوس جان قال کوزای د ساعت مهم خبرونه لنډی سوای.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو جکپور هیئت په مشرۍ نن سهار نیپال ته ولاړ. د جمهور ریاست د ویان مرستیال فایق واحدي ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی د سارک یا د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان په مشریزه غونډه کې ګډون کوي او په غونډه کې به وینا هم وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پای ته ورسوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پیښې په اړه بحث کاوه د پاکستان حکومت ته یې په دې پیښه کې په لاس درلودلو تورن کړ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تېر کال په پرتله سږکال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دې وزارت مرستیال مشګان مصطفوي په کابل کې د 1992 کلونو د راپور خپرولو پر مهال وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی ډېرې پیښې په کابل کې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د فلسطین او اسرائیلو د شخړې یا په سیاسي حل کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د دې سبب شوې چې حکومتونه او پارلمانونه د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې لپاره عمل وکړي. د امریکا د میزوري ایالت په فرګسن ښار کې وروسته له هغې شخړې بیا پیل شوې چې قضایي هیئت د یو تور پوستي تنکي ځوان د وژنې په قضیه کې د پولیسو افسر محکوم نه کړ. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو ژمنه کړې چې په دې اونۍ کې به د نوي حکومت د جوړولو لپاره لومړني ګامونه اخلي.
محترم اردوونکو په مخړی اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د لاجوردو د نوې لارې د جوړېدو په تلاش کې دي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي برخې مشر وحید الله ویس نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا لار کولای شي د توري بهرې له لارې افغانستان له اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. نوموړي زیاته کړه دا لار به د سوداګرۍ ستونزې کمې کړي او د کرایو لګښت به هم کم کړي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان او ګرجستان له لارې له توري بهرې سره نښلوي. د کونړ په ولایت کې د کرنې د وزارت لخوا درې زر کروندګر ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. د کونړ د سرپرست والی مرستیال ښاغلی کاری محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه تخمونه به په 80% کمه بیه په کروندګرو وپلورل شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه تخمونو په کارولو سره به د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او د کروندګرو د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ به د هیواد اقتصاد ته هم ګټه ورسوي. بلخوا به کروندګر ټینګار کوي چې اصلاح شوي تخمونه باید په خپل وخت دوی ته توزیع شي او د تخمونو ترڅنګ د کیمیاوي سرې هم ورکول شي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنۍ ارتزاقي موادو بیې د پاکستاني اوړو یو اومنۍ بوجي 1350 افغانۍ، یو د نیمنۍ بوجي وریجې 2200 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 900 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1150 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 24 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله او د پاکستاني کلدارې 1568 افغانۍ.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د سپورت ونیس پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام. نن له شتو سره د تشدد د مخنیوي نړیوال اورات ده. د ملګرو ملتونو سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې لشت لژه اتیافي صد شدي د تشدد سره مخامخ دي. د شتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي څارونکو رشیده مانجو په یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې دولت مکلف دی چې د شتو لپاره د امن چاپیریال برابر کړي او د شتو مسؤلیت تضمین کړي. تیر شپه په نیویارک کې ټولې ودانۍ نارنجي رنگ باندې روښانه شوې او دایي د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د علامه په توګه اول منځلې د ملګرو ملتونو د سازمان ودانۍ هم په نارنجي رنگ روښانه شوې وه. د ازادي رادیو خبرونه کې په پردې مسله باندې ورسره تاسو ته پوښتنه وړاندې کړو. اوس یو بل نړیواله مسله راخلو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د نړۍ د ستر قدرتونو او تهران ترمنځ خبري څو میاشتې نورې هم دوام وکړي. د شپږو قدرتونو او ایران مرکچان دا خبري ورسره له هغه غزاوی چې دوی پرونونه توانیدل چې تر ټاکلي ضرب لجل پوري چې بیګاش په پای ته ورسید یو موافقه وکړي. نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو وبخې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې پرونو نتوانېدل تر ټاکلي ضرب الاجل پورې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو موافقه ترلاسه کړي. اټومي خبرې د څو نورو میاشتو لپاره وځنډولې. ډیپلوماټانو ویل په ویانا کې د خبرو په نتیجه کې چې شپږ ورځې دوام وکړ، د ترلاسه شوې موافقې له مخې باید یو سیاسي توافق د مارچ تر لومړۍ نیټې ترلاسه شي او نهایي موافقه به چې پکې ټول جزئیات څرګند شوي وي د جولای تر لومړۍ نیټې پورې حاصله شي. دا دوهم ځل دی چې د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي له ایران سره د اټومي لانجې د پای ته رسیدو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو وروستۍ نیټه تمدیدوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل په خبرو کې چې د نومبر له 13 پیل شوی وي د دواړو لورو ترمنځ فاصله لنډه شوې او د تهران او سترو قدرتونو دریځونه نږدې شوي دي. روحاني د دوشنبه په ورځ د ایران له یوه دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې نړۍ له دې پرته چې د ایران له استازو سره خبرې وکړي بل لار نه لري.
ما دو هدف بزرگ از ابتدای مذاکره
موږ د اټومي خبرو لپاره دوه لوی هدفونه لرل او هغه تعقیبو. لومړی د اټومي ټکنالوژي خوندي کول او په دې لاره کې وړاندې تګ، او دوهم هم د بندیزونو لری کول. روحانی وویل د خبرو په نتیجه کې به ژر یا وروسته یو موافقه ترلاسه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو تر اوسه په ځینو برخو کې شدید اختلافات په خپل حال پاتې دي. جان کری د دوشنبه په ورځ په ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
These talks aren't going to suddenly get easier just because we extend them.
دا خبرې په دې خاطر چې موږ غزولې دي یو دم آسان نشي. خبرې ډېرې سختې وي او سختې به وي. کری ویل په ایران به نور لګول شوی بندیزونه لري نشي. هغه همدارس د امریکا له کانګرس او غوښتل چې د اټومي خبرو د غزیدو ملاتړ وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند ویل دا ناممکنه و چې د ټاکلې نیټې پورې ورسیږي، ځکه چې د ایران د یورانیم د غني کولو د کچه او دا چې دا هیواد د څومره فعاله سنتریفیوژونو اجازه لرلی شي په ګډون پر ځینو مسئلو کې اختلافات ډېر زیات وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خوشبیني څرګنده کړه چې بالاخره به د خبرو په نتیجه کې یوه موافقه ترلاسه شي. هغه په ویانا کې یو شمیر روسی خبرلان ته وویل دواړو لورو د نړۍ د شپږو قدرتونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کلکه اراده لري چې له ځنډ پرته جدي کار ته دوام ورکړي. په دې خاطر زما په نظر نننۍ غونډه بې فائدې نه وه. دغې غونډې د پیچلي کار لپاره یو ډېر مهم اساس کېښود، هغه کار چې اوس موږ مطمئن یو چې هغه به نتیجه ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر وویل یوازې په تخنیکي برخه کې پر ځینو جزئیاتو اختلافات په خپل حال پاتې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد دا خبره نه ده رد کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به بمباري نه کوي، بی بی سي ته وویل چې له دې چې یوه خرابه موافقه ترلاسه شي بهتره ده چې هیڅ موافقه حاصله نه شي. وروسته له هغې چې یو کال مخکې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو متحدو ایالتونو، فرانسې، بریتانیا، چین، جرمني او روسیې له تهران سره موقتي موافقه لاسلیک کړه، یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ شکونه لرې کوي، دواړو لورو خبرو ته دوام ورکړی. لویدیځ شک کوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د تولید لټه کوي، خو تهران دغه اداره روي.
د ایران په ارتباط موارد الاوریدونکو تاسو پر تاسو واتل افغان بسیم ټلیفون باندې پیغامونه راستولي د کسیل غونډې را روان دي. نو خبرونه چون وخت نه لري ډیر زیات نس ویلې، په نور خبرونه کې به وایو خو ججر به دغه دوستان نمونه واخلم چې تر اوسه د خوښنې پیغامونه راستولي د پکتیکا په پیښه باندې عبد الواحد واحدیار، سمی الله له کندهار، محمد اغا د هلمند له باباجی څخه، خان محمد هم له هلمند، محمد ولی د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه، اختر بيدار د پکتیکا څخه، او د سنور دوستان زه به ستاسو پیغامونه ورسول ولم. اوس به ورسو صفی الله ستانګزی ته د سپورت پروګرام وړاندې کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوب له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې به خبر شي چې د افغانستان د ساحلي ملي ټیمونو د آسیا په ساحلي لوبو کې څه لاسته راوړنې کړې دي. دا به هم وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به څو ورځې وروسته د اماراتو له ملي ټیم او د نیوزیلند له الف ټیم سره څو کرکټ لوبې وکړي. خو تر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د مویتای لوبغاړو د تایلند په پوکت سیالیو کې د سپینو زرو او برنزو دوه مډالونه وګټل. امیر حسین حسینی د دغه فدراسیون رئیس ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې عبدالله امیری وکولای شول د سپینو زرو او رامین حیدری هم د برنزو مډال افغانستان ته وګټي. د پوکت ښار په ساحلي لوبو کې چې د څلورم ځل افغانستان د مویتای په برخه کې 15 لوبغاړي اورلېګلی وو چې دوه یې په دغه سیالیو کې مډالونه وګټل. په کابل کې د سنوکر لوبې پیل شوې. د سنوکر فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمي ازادي راډیو ته وویل د لوبې د 15 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې چې 4 ورځې به دوام وکړي. د اعظمي په خبره په دې لوبو کې د هر یو ګډون کوونکي ولایت 2 لوبغاړي برخه لري چې په پای کې به تکړه لوبغاړي د سنوکر ملي ټیم ته جذب شي. د افغانستان د فوټبال نجونې په جنوبي اسیا سیالیو کې له ګډون وروسته کابل ته راغلې. د فوټبال فدراسیون د ښځو کمیټې مسؤلې هاجر ابوالفضلي ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم په ګروپي دور کې خپلې 3 لوبې وبایللې او وې نه شو کړای چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. دا په جنوبي اسیا لوبو کې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم دریم وار ګډون و. په داسې حال کې چې په 2012 کال کې د غنجونو حذفي دور کې هم لوبې کړې وې. او وروسته خبر هم دا چې د افغانستان د رزمي سپورتونو اتل باز محمد مبارز یو لوبه په امریکایي لوبغاړي بایلوده. باز محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د شنبه په شپه د تایلند په بنکاک کې د ان ام بي نړیوال سازمان لخوا وشو چې په نتیجه کې امریکایي دایلن فوسیل ماته ورکړه. مبارز وویل تر 2 راوندونو پورې زما نمرې پورته وي، خو دریم راوند کې په سترګه کې دی او ټپ لامل د لوبي د دوام اجازه را نه کړل شو. دا په حرفوي آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز شپږم لوبه و چې درې بایللی او درې یې ګټلې دي. د لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي د تایلند په ساحلي لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د پام وړ وي. د دغه کمیټې د فدراسیونونو امیر ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې افغانستان وکړای شول 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو میډلونه وګټي. اخوا د وشو د ستورو په لوبو کې خالد هوتک د افغانستان لپاره د نقره میډال وګټه. د دې پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي افغان لوبغاړو د ساحلي ټیمونو په بیلابیلو برخو کې د آسیا له ساحلي 4 دور لوبوس ښه لاسته راوړنې وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې د فدراسیونونو امیر جاوید خوار ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو وکړی شول د مویتای او کورش لوبو په برخه کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو میډالونه افغانستان ته وګټي.
د سیالۍ آسیایي ساحلي لوبې دي. د افغانستان لپاره له دې عمل اهمیت لري چې کوم ساحل نه لري خو بیا هم ښه لاسته راوړنې ترې کوي. داسې نتیجې ترلاسه کوي چې څوک یې نشي خپلولی.
ښاغلی خاور وویل دا په ساحلي لوبو کې د افغانستان دریم وار ګډون و. د افغانستان په استازیتوب په دغو لوبو کې باسکټبال، سامبو، کورش او مویتای ټیمونو برخه اخیستې وه. له بلې خوا د افغانستان د وشو د ملي ټیم لوبغاړي خالد هوتک وکړی شول د نړۍ د وشو ستورو په لوبو کې د سپینو زرو میډال وګټي. د وشو فدراسیون یو مسؤل خاوني اميري ازادي راډیو ته ویل د لوبي په اندونیزیا کې وشو چې خالد هوتک وکړی شول تر فاینل لوبي پوري خپل سیالان مات کړي.
تر ټولو مهم سیالي همدا د ستورو لوبي دي. په دې لوبو کې د نړۍ تر ټولو تکړه وشو لوبغاړي برخه اخلي. 2 کاله مخکې همدا خالد هوتک د برونزو میډال ترې ګټلی وو او نن ورځ چې دا میډال په نقره واوخت دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده.
د وشو د ستورو لوبي هر کال یو ځل ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو تکړه میډال راوړونکي وشو لوبغاړي پکې برخه اخلي. په ساحلي لوبو او د وشو د ستورو په لوبو کې د افغانستان د ښو لاسته راوړنو سره سره ځینې لوبغاړي اوس هم د ورزش لپاره د مناسبو ځایونو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې د دوی لپاره لازم امکانات نه برابرېږي. دغه لوبغاړي وایي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست ترمنځ ځینې لانجې او جنجالونه د دې لامل شوي چې دوی ډېرې لوبې له لاسه ورکړي او ستونزې زیاتې وي. و موردل چې د افغانستان د ساحلي ټیمونو لوبغاړو وکړی شول د آسیا په 4 دور ساحلي لوبو کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټي. اوس به هم راشو د کرکټ په اړه یوې مرکې ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به 4 ورځې وروسته د اماراتو متحده عربي له ملي ټیم سره 1 ورځنۍ سیالۍ وکړي. له هغه وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلینډ له الف ټیم سره په اماراتو کې لوبه ولري. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد ستړي مشه خیر اغلی مراد سی محترم د افغانستان د ملي ټیم به د اماراتو له ملي ټیم سره 1 ورځنۍ لوبي ولري. له هغه وروسته به نیوزیلند الف ټیم سره لوبي وکړي. د غلوبو لپاره افغان ټیم څومره چمتووالی لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سفلات سبب السلامونه احترامات. ان شاء الله د دې د عموما د غلوبي هم د نړیوال جام ته چمتووالی یو پړاو دی. او تاسو معلومه ده چې افغانستان کرکټ بورډ دیو کال د په دی خو د کرکټ یاري ملي لوبډلې په ظرفیت باندې کار کوي او دایم هماغه پړاو دی. ان شاء الله تقریبا 40 ورځې کې چې په متحده عربي اماراتو کې چمشتون لري ولته مختلف روزون کې د منځ په خواني روزون کو ترڅنګ د منځ یو شمیر خارجي روزون کې اوس یو نوې روزون کې هم څنګه د فیلډینګ په کې ونی په برخه کې نوې لمن سره یو ځای شوی دا هم له ټیم سره عمل دنو ان شاء الله کافی چمتو ده په دې لته افغانستان د تل په سیریو زربیا بریا خپلې
دغه لوبي په کوم سټډیومونو کې کیږي او هلته په کوم کوم تاریخونو کېږي دغه
اصلا لوبه چې د ټول لوبي په دې جی سی ای بیاغه د دوبۍ کې دومره غټ میدان نه ده خو البته وړ میدان ده خو په دغه میدان باندې کول او الته دا و چې دغه خاورې وشتن چې د هغه زیات به خاورې اصلا د استرالیا او د نیوزیلند راول شوی دی نه هغه شرایط ډیر مدیا سلی او د نیوزیلند وشتن زیت برابر د مساوی د سره همدغه وجه زفت دغه میدانونو انتخاب شوی دی تر برخلاف شارجه کرکټ ګراوند او ابو ظبی کرکټ ګراوند چې هغه نسبتا زیات غټ کرکټ میدانونه دي در حال کې هغه هم موجود خو کاستان په دغه سی لوبغالو باندې لوب دایر شو ترڅو افغانستان او متحده عرب امارات هم څنګه جام جهانی کې بلوږي لږه سی وشتنځونه سره هم ځان آماده کړی.
بله مراد صاحب محترم له دغه لوب به بل اخره هغه اخیری یا فائنل سکواډ هم جوړیږي یا شامل لوبغاړي به ټیم ته انتخابيږي که څنګه؟
همداسې دا لکه څنګه چې موږ تاسو په امریکا کې خبري وکړي چې ان شاء الله د دې جملې څخه به لنونو څخه به 15 بهترین لوبغاړي موږ انتخابو چې بل اخره به نړیوال جام او د نړیوال جام نه مخکې یو پړاو موږ لرو چې هغه کېدای شي په متحده عرب امارات کې یا هم موږ زیمبابوې ته سفر وکړو سفر وکړو په ماغه کې د نهایي 15 لوبغاړي برخه.
په همدې سره زموږ اوسنۍ سپورتي پروګرام پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ زای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
د کور کلی په دې خبرونه کې لومړی د پیسو د حساباتن پاکل مطلب لرو. بیا د یو کسانو په اړه خبرې کوو چې نور خلکو ته نصیحت کوي خو خپل ځان ته پام نه وي. ورپسې تمسې ټول هم چمتو شوی زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. درنو دوستانو پیسې د هر هیواد ملي شتمني وي نو ځکه خوار وګړي ته پکار دی چې په ساتنه کې پوره هڅه وکړي. کچېرې پیسې مخکې له وخت نه زړې شي نو زیان یې تر ټولو زیات او مخالکو ته رسیږي. په پایل کې د مرکزی بانک مرستیال خان افضل هډوال د پیسو د ارزښت په اړه وایي
اقتصادي مشکلات لري، مالی مشکلات لري، که همدارنګه اجتماعي مشکلات لري. مالی مشکلات دا دي چې پیسې چاپ کول ډیر مصرف کار لري، که دولت کله چې پیسې زړیږي د بنززي یا شکیږي همدارنګه د خلکو ته د اجتماعي لحاظ دا مشکل پیدا کوي. تاسو ګوره پراکړه ورکړو کې اکثر خلک کله چې پیسې شکیدلی اوسي یا زړی اوسي نه اخلي او شلبانې کوي چې دا زړی دي یا شکیدلی دي دا پیسې موږ نه اخلو. خلک باید د پیسو په وړاندې با مسؤلیت اوسي، کومک وکړي د بیت المال سره د خزانې سره. د خلکو ونډه ډیره مهمه ده.
پیسې اکثر کسان د بیغبری له وجې زړوي خو د زړو پیسو اخیستلو ته به څوک هم زړه نه کوي. لیکوال زلمای میننک وای چې د پیسو د زړوالي لامل هر ورځ لستوندو سره مخ وي.
ټول د منځ تلې پیسې دي. دا په دې خاطر چې اول نن سهار زړه ته کې څو کم چې ما د نن وای نه پیسې واخستې 100 روپۍ ورکړې او درې ډوډۍ مې واخ. داسې پیسې راکړې چې هغه په چمانه نه اخستلې. نن وای ته مې ویل چې دا بیرته تا ته راوړم او ته بیر نه اخلې. د یو دکاندار نه چوارې بل دکاندار ته چور کوي هغه نه اخلي. نگران د موټر ورته وی کلنر ورته وی دوه چور ک پلاس کې دغه سی تا وای. مثلا ډالر څومره خلک ساتي مګر موږ افغانان ته هیڅ خلک قدر نه ورکي. ټکټ ټکا پرچا پرچا لمبر بدل سیاسر دې خدای لري دوی ماخلی او تاوی او خپل دسکاون کې چې بیرته چرو باسي لکه تاوی شي ورنه جوړي. دا ټول هم دغه کار کوي. اول زمو خپل فامیل نه درته چې ما کړه دغه کار کې ما ساره ورته ما ته ورته پیسې نه چې جوړ کړه تاوی حالت غورځي او دا کار نه.
دا چې مینه ناک په خپل د پیسو څخه ډول ساتنه کوي، هغه وایي چې هیڅ کله د هغه په جیب کې نوټ نه دی جوړ شوی او خپل هم له چا نه زړې پیسې نه اخلي.
زه خو خپل رښتیا چې درته وایم چې همدا اوس مې په جیب کې زوړ لوټ په جیب کې نه ساتم، هیڅ مې نه خوښیږي. چار چای لس روپۍ تاوان پکې کوم، خو نوی لوټ اخلم، نوی ورکوم یو دکاندار ته او نوی ورنه اخلم. کله چې دکاندار ماته پیسې راکړي، زیاتره دکاندارانو چې کور یا د کوڅې کې بالا دي هغوی چې ماته زاړه لوټونه ورکړي، زه همدا در باندې قرض ځي. زه خیر دی، همدا اوس مې چې په جیب کې وي خسته خسته لوټونه لرم. تاسو وګورئ، نوی جدید لوټ لرم، سلګیز لوټ دی او دا بلې هم همداسې. ته وګوره دغسې جانانه کاتوم او دغسې جب کې ږدم.
د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله بیا له کلیوالو ښځو نه شکایت کوي، وایي هغوی له پیسو سره بې پروایي کوي، نو ځکه نوټونه زرش کیږي.
که چېرته فکر کړی زموږ په کلیوالي سیمو کې میرمنې پیسې ښې تاوي او بیا د ټکري په پیسکه کې ګنډه کوي، نو کله چې ورته چې ما پیسې په کار دي، هغه هماغه پیسې وړي چې د هغې هغه کلوله شوي، هغه ځایونه چې د هغې خلاص شوي دي، هغه په اسانۍ باندې نه خلاصېږي. په ما غلط چې پاتې دي، په ما غلط باندې پاتې دي. یعنې پیسه باید قات نه شي، څنګه چې ده باید په ما خپل حال باندې پاتې شي. که چېرته موږ په کور کې بنډل ولرو او موږ دغه لاشتک نه پیسې راکش کړو، کله چې لاشتک نه پیسې راکش کړي، نو پیسې څنډه د منځه ځي. هغه همداسې یو څه زه وشکوم، یو څه بل وشکوم، یو څه بل، نو هغه پیسه د منځه لاړه شي. اکثره ورونه چې د چا نمره په کار لري، نو جب کې دې خواخوا ګوتې ووایي که کاغذ پیدا نه شي، بیا قلم راوباسي، د نور په سر باندې ولیکي چې دغه د پلانې خان نمره ده. پیسه د یوې ورځې دپانه چې ډوډۍ د مثال د خبرې مانو نه خوړ او سبا نوره نوې ډوډۍ پخومه. دا کارونه کارونه در بر نسي، باید دې سره ډېر احتیاط وشي.
درنو دوستانو، د خبرونې تر دې د مخوله نارینه سره په میرمنو هم ډیرې نیوکې وشوې چې پیسې ښې نه ساتي، نو ځکه زرزړیږي. له ستارې یوسفزۍ نه به واورو چې هغه د افغاني بانک نوټونو په هکله څه وایي.
والله چې ما لیدلی دی دا ښځې زیاتره په موټو کې ریښتیا هم ساتي، د دوی داسې عادت شوی، نو توشکې لاندې هم د پیسې ږدي او نارینه چې دي، نارینه پکې داسې یاداشتونه نمرې پکې لیکي. نو یوازې ښځې په دې کې ملامتې نه دي، زموږ ورونه هم په دې کې ملامت دي. نن چې ورک کې د کورونا د څه شي په خاطر دغه د دوه روپو پیدا کولو لپاره چې د خپل اولاد دپاره، خپل فامیل دپاره یو شی پیدا کړو، دا د څه شي په مقابل کې پیدا دنده د پیسو په مقابل کې مونږ پیدا کوو. نو اوس په دې بازارو کې دغه چینایي مال نه خوري، زه دغه بکسکونه د وړې وړې بکسکونه خو پیدا کیږي، په دغه کې چې وساتې دا پیسې هم خرابېږي نه او نه زړېږي. او اوس دغه بازار ته چې لاړ شي، د شکېدلې پیسې درکې هیڅوک نه نیسي. او نن زه خپل ماشومان ته چې دغه نه چې شکېدلې چې وایې کوم، وایي مور دا پیسې نه چلېږي، زه چې د دوکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسکه نه اخلي. داسې په تور عموم یا د کتابچې په منځ کې ږدم او یا بکسک کې ږدم.
د ننګرهار اوسېدونکی ولسوال وایي چې په بهر ملکونو کې خلک د خپلو پیسو د نوټونو ساتلو او نه خرابېدلو ته ډېر پام کوي، خو له بده مرغه ډېر افغانان د دې خبرې خیال نه ساتي.
هلته ما کتلی دي، هلته په عموما عامو خلکو سره واړه واړه بکسونه، اول خو هغه د ضرورت وړ پیسې راخلي چې هماغه څومره ورته ضرورت وي، هماغه پیسې د بانک نه راخلي او د هغې دپاره دو سره خاص بکس وي چې په هغه بکس کې پیسې قاتم نه خوري. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. اول دغه زه پیسې راخلم او په خپل جیب کې اچوم، قاتوم یا تیل فروش دي، هغه ټولې پیسې غواړي. همداسې پیراکې چې دا سمبوسې پخې هغو په غوړیو باندې غوړي کړي، نن بهی ماما ته چې ورشي هغه پیسې ټولې په وړو کې پرتې. تېره ورځ ورته کیسه وکړم، جلال آباد نه راتلم مخ په کابل باندې، نو په لاره کې مې زرګون ورکې، چې زرګون مې ورکې چې بیرته هغه پنسدي راکې او سلګون او پنځوسیانو. نو چې کله دلته راغلم چې دلته مې یو سپینګیري ماما ته ورکې په ورپ کې ناستو، نو چې ورمې کې هغه ورته د خپل عینکې واچو چې وی که ما ته وروره دغه د پنسویز یو سنډی یو نمبر دی او دا بل سنډی بل نمبر دی، دغه د پیسو دې نه پاملرنې لته.
درمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو، تاسو به هم لیدلی وی چې ځینې کسان نور خلک له بدو چارو نه منع کوي خو خپل ځان ورنه نساتي. په دې اړه د کابل اوسېدونکی عبدالرحمن وایي
چې خپل دا فعل ونه لري، یو بل چا متوجه کړي دا فعل بد فنوسان دا کار م کوه، کثافات په خپل ځای کې واچوه، یا د سګریټ ته تمس کوه. صحیح ده کنه؟ اول ځان خپل اصلاح کړي، بیا نور ته هغه کولی شي. چې خپل بلاره سم نه وي، نور خلکو ته څه به ووایي؟
د لوګر اوسېدونکی محمد نسیم نعیمی وایي چې هغه کسان چې عملا خپله یو کار کوي خو نورو ته نصیحت کوي، دا به بې ګټې وي.
د مثال په توګه زه خپل سګرت وکم او بیا خپل زوی یا طلاب ته ووایم چې سګرت ما وکړه، نو هغه به وایي چې سګرت بعد عمل یې نو ته ولې عمل انجاموي. ډېر داسې خلک دي دروغ وایي نورو ته نصیحت کوي، اطرافي خلک وي. یو سړی خپل زوی ته وایي چې د چا د پټي نه جوار مه شکوه، خو پنځه دقیقې وروسته دا خپل تللی دغه پټي نه جوار شکوله یا یو شی راپټ کړي دي. هر سړی څه څه وایي هغه شی باید په عمل کې پیاده کړي. موږ او تاسو کې متال دی وایي ملای بیا عمل.
دینی عالم سید میرسلام وایي چې د اسلام له نظره هم هغه کسان دي نصیحت کوي چې خپل په اسلامي اصول ولاړ وي.
خدای پاک په دې باره کې وایي چې زه هر څه د خپل بنده لپاره بخم خو دوه شی نه بخم، چې یو شرک راوړل او بل ضرر رسول. نو هغه رونه چې ضرر رسوي او د نورو لپاره نصیحت کوي خپل په هغه عمل باندې اغېشته وي، اول د خپل ځان کې دغه د هدایت او د تقوا لاره ځان ته راولي او د نورو لپاره د هم د همیشه لپاره د هغوی د مخنیوي سبب ګرځي، چې خپله به هم یو عمل نه کوي او د نورو دپاره به هم مخنیوی وکړی شي، او که چیرې خپله دا عمل کوي د نورو دپاره هم مخنیوی نشي کولی.
قدر من اوریدونکو، اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې دغو کسانو په اکله خبرې شوي چې د خوښۍ په محفل کې دومره خلک خبروي چې د خوړو لګښت د خیخانو له توان نه لوړ وي.
یو ظلم جوړ کې چې ډېر شو کسان بیا هم کم کې، بیا هم جوړ کې، بیا هم کم کې، بلاخره دغونه کسان هم راوغوتو چې هغه مونږ قرضدار نه شو، سره دې قرضدار شو پکې، لا تر اوسه هم قرض پاتې دی.
دغه اضافه خلکو ته څه ضرورت؟
زه څه وایم خورې، هغه دی د سره غږیږه همدی به فیصله در باندې.
یا یا تم په دې کې حق لري چې خبرې وکړې ته مورې.
زه خورې نه بم خپه کوو، خیر دی کم به کوزرتن.
و اما چې تاسو داسې ش را سره کوي، زه به داسې مستو عده درته جوړ کړم چې عمر مو د خوشي بیا یې رانسي، سبا د خیره به راسم.
راشه راشه
د خدای په امان.
په مخه دی خش.
ஜமாரே
Come on.